بریم د سجرډو په مشمنې خبري مجله کې ستاسو قربا السلام علیکم. مخکې تر دې چې د دې نیم ساعت خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه طالبانو نن د کابل په هوایي ډګر کې متحده عربي اماراتو ته د شاوخوا سلو شزینه محصلانو د سفر مخنی ولیده. د متحده عربي اماراتو یو سوداګر او د الحبتور ګروپ بنسټ ایښودونکی خلف احمد الحبتور نن پر خپل ایکس شبکې یا پخوانی ټویټر لیکلي د طالبانو دغه اقدام سخت مایوسه کړی دی. شغلی الحبتور زیاته کړي د دوبۍ د پانتون په مرسته د غونجونو ته تحصیلي بورسونه برابر کړي وو. خو د الحبتور په خبره طالبانو نن سهار د کابل په هوایي ډګر کې دوبۍ ته د دینجونو د سفر مخه نیولې ده. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو له دې وړاندې بهر ته دینجونو او ښځو د سفر مخه نیولې، د هغو ښځو او نجونو د سفر مخه نیولې چې محرم یې نه درلود. دغه اماراتي سوداګر له طالب چارواکو غوښتنه کړې چې ژر تر ژره د غونجونو ته دوبۍ ته د سفر زمینه برابر کړي. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل درکو. د افغانستان د پخواني پاچا مرسډیس بنز موټر د امریکا متحده ایالاتونو په ونندارتون کې جایزه ترلاسه کړه. د پیپل بیچ کانکورس دالیګانس نندارتون اعلان کړی چې سشت کال د دې نندارتون تر ټولو غوره موټر د 1910 میلادي کال د بنز کمپنۍ محصول دی. دا موټر هغه وخت د افغانستان د پخواني پاچا محمد ظاهر شاه په غوښتنه جوړ شوی و. د دې نندارتون په بیان کې راغلي چې اوس مهال په نړۍ کې د دې موټرو یوازې درې دانې پاتې دي. په بیان کې راغلي له 1905 کال را وروسته دا موټر 15 ځلې خرڅ شوی دی. هند د سپوږمۍ په جنوبي برخه کې خپل سپوږمکۍ د نوي ډیلي په وخت نن مازدیګر 6:04 کښېنوله. ساینس پوهان وایي چې شایي هلته کنګل شوي اوبه او ورزشمند عناصر وموندل شي. سپوږمۍ ته د هند ماموریت 2 ورځې وروسته تر دې بریالی شو چې روسیې ورته ماموریت ناکامه شو. د خیبر پښتونخوا په ټانګ ښار کې نن د وسلوالو برید په ترس کې یو پولیس ووژل شو او یو شمېر ملکیان ټپیان شول. په ټانکي چارواکي وایي په موټر سایکل یو کس پر یو افسر ډزې وکړې. چارواکو د ټپي شوي ملکیانو د روغتیایي وضعیت او شمېرې په اړه څه نه دي ویلي. کومې ډلې تر دې دمه د دې حملې مسؤلیت نه دی منلی. د پاکستان د بیړنیو خدماتو ادارې نن اعلان کړی چې د پنجاب ایالت له سیلاب ځپلو سیمو څخه شاوخوا 30,000 کسان امن ځایونو ته انتقال شوي دي. روسیو سیلابونو د پاکستان په پنجاب کې په سلهاو کلي او په زرګونه هکتار زراعتي ځمکو ته زیان اړولی. دا سیلابونه هغه مهال وبهېدل چې د اګست په 6 د سوتلج د سیند اوبو کچه لوړه شوه. د پاکستان د پنجاب ایالت چارواکو ادعا کړې ده چې هندي چارواکو له سختو بارانونو وروسته د ډنډ اوبه سوتلج سیند ته خوشې کړي دي چې د دې سیند اوبو کچه ورسره لوړه شي. په هند کې هم د روسیو سختو ورښتونو له کبله سیلابونه راوتلي دي. دا سجره د ماشومنی خبری مچله په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. په دې خبری مچله کې وړاندې د کابل له هوایي ډګر د لسکونو افغان جنو تر راګرځولو په اړه جزئیات تر سره شریکوو. د افغانستان د بشري حقوقو په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ څرګندونه لري چې او ځلې بیا پر طالبانو غږ کړی دی چې په افغانستان کې د نجونو ښځو حقوقو ته درناوی وکړي. د افغانستان د خبريالانو مرکز وایي په روسیو 2 اونیو کې په افغانستان کې یو شمېر خبريالان نیول شوي دي، خو یو شمېر بیرته خوشي شوي دي. په دې خبري مجله کې ورزشي خبرونه لرو او همدارس مو د هند چاندریان 3 سپوږمکۍ د په ارتباط ویډیو راپور لرو. د سپوږمکۍ نن د سپوږمۍ په جنوبي برخه کې نسته. در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د دې خبري ټولګي لومړي راپور ته مخه کړو. دا خبرونه تاسو په فیسبوک کې په ژوندۍ بڼه البته لیدلې شي. د طالبان حکومت د هغو لسکونو نجونو د سفر مخه نیولې ده چې نن یې غوښتل د کابل د هوایي ډګر دوبۍ ته لاړ شي او هلته زده کړې وکړي. جزئیات له حسیب تلاش څخه اخلو. تلاش صاحب
سلامونه. د طالبانو حکومت د هغو لسګونو نجونو د سفر مخه نیولې چې غوښتل یې نن سهار د زده کړو لپاره دوبۍ ته ولاړ شي. د الهبتور ګروپ مشر میلیاردر خلاف احمد الهبتور وایي د طالبانو حکومت هغه سل نجونې چې غوښتل یې د زده کړو لپاره او د هغو زده کړو لپاره چې دی مالی ملاتړ کړی دی او د ده په نوښت باندې دوی غوښتل شوي وي له هوایي ډګره بېرته ګرځولي دي. هغه په خپله د ایکس شبکه یا مخکني ټویټر کې په یو پیغام کې د طالبانو په دې عمل سخت انتقاد کړی دی او دوی د افریقای تراژیدي او د انسانیت تعلیم مساواتو او د دې په وینا عدالت په اصولو گزار بللی دی. هغه په دغه ویډیوي پیغام کې ویلي دي چې په دې پریکړه ډېر مایوسه دی او هیله لري چې د طالبانو حکومت په دې پریکړه بیا کتنه وکړي او غوښتنه کوي چې دوی ته اجازه ورکړي. د دې په وینا د غنجونې د زده کړو او سفر حق لري او دا عمل د منلو وړ نه دی. د الهبتور ګروپ مشر زیاتوي د دوبۍ د پانتون په مرسته د غنجونو ته د تحصیلي بورسې چمتو کړې وي او ترخوا یې د حکومت سره په همغږي ورته د اوسېدو، امنیت، ترانسپورت، روغتیا او په ټولو برخو کې اسانتیاوې برابرې شوې وي. میلیاردر خلف احمد الهبتور په نړیوالې ټولنې او ټولو خپلو اړخونو غږ کړی چې ژر تر ژره ګام پورته کړي او د دې لپاره د دې مبارزو زده کوونکو په ژغورلو کې مرسته وکړي. د یادونې ده چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر نجونو د لوړو زده کړو له بندیز وروسته خلف الهبتور چې د متحده عربی امارات یو لوی سوداګر دی ژمنه وکړه چې له سلو افغان نجونو سره به مرسته وکړي چې دوبۍ ته ورشي او خپل زده کړې بشپړې کړي. د نوموړي دا خبره هغه مهال خبره شوې وه. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي خو وړاندې بېله محرمه د ښځو او نجونو پر سفر بندیز لګولی و. په ورته وخت کې احمد الهبتور په خپله ایکس شبکه یا مخکني ټویټر د دې افغان نجونو د یوې غږ هم خپور کړی دی چې پکې د طالبانو لخوا له هوایي میدانه د راګرځېدو په اړه خبرې کوي. دغه نجلۍ چې نوم یې نه دی روښانه شوی وایي چې اوس هوایي میدان کې د حکومت اجازه نه ورکوي چې دوبۍ ته ولاړ شي. اته محرم نه دی خو دوی هغه طالبان هغه نجونو ته هم اجازه نه ورکوي چې محرم یې درلود. وایي کله چې طالبانو د دوی د زده کوونکو یا سټوډنټ ویزې او ټکټونه ولیدل اجازه یې ورنه کړه چې سفر وکړي. د طالبانو حکومت له دې وړاندې هم په ځلونو په هوایي میدان کې د هغو نجونو او ښځو د سفر مخه نیولې چې محرم یې نه درلود. تر خوای افغان جونې او منجون او خزو په ځلونو ازادي لرو سره په خبرو کې شکایت کړي چې طالبان یې له موټر وخته کوي او په یوازیتوب د لند سفر اجازه هم نه ورکوي. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د 2023 میلادي کال په دسمبر میاشت کې یو مکتوب خپور کړ چې په کې محرم پرته تر واتیا اتاویا کیلومتر لرې د نجون او خزو په سفر بندیز لګول شوی و.
سلار صاحب مننه. د بشري حقوقو په ارتباط یو بل راپور هم لرو. د افغانستان د بشري حقوقو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکونکی ریچارډ بنټ وایي چې له طالبانو سره د بشري سرغړونو په اړه حساب کتاب د نړیوالې ټولنې د راتلونکي تعامل د پالیسي اصلي ټکی دی. ریچارډ بنټ پرون په د امریکا د متحده ایالاتونو د سولې په انسټیټیوټ کې د خبري وکړې او د یو ځل بیا په افغانستان کې د نجونو او ښځو د حقونو سرغړونې ته اندېښنه څرګنده کړه. جزئیات له لیمې سپیشلیست خاور لیمه جانې.
ډیره زیاته مننه ده. څنګه چې تاسو وویل، د طالبانو حکومت لخوا د مخکنیو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د وژنې، شکنجې او زندانی کېدو په اړه د یونوما راپور وروسته ریچارډ بینټ وایي د تیرو دوو لسیزو د نږدې ټولو لاسته راوړنو د له منځه تلو سره هممهاله له طالبانو سره د نړیوالې ټولنې د تعامل د پالیسۍ مهم عنصر د بشري حقونو د نقص په اړه حساب کتاب دی. د افغانستان د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي پرون د امریکا متحده ایالاتو د سولې انسټیټیوټ ته ویلي، دوی پوهیږي چې په افغانستان کې د حقوقي، مدني او سیاسي فعالان غیر قانوني وژني، خپل سرې نیونې، شکنجه کول او اجباري لادرکه کول موجود دي. د افغانستان د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکي افغانستان کې د بشري حقونو د نقص په اړه د اسنادو پر ټولېدو هم ټینګار کړی او زیاتوي دا د ټولو کارونو اساس دی، څو مسؤول کسان حساب ته راوکاتل شي او د معافیت دود پای ته ورسول شي. بینټ داسې مهال دا څرګندونې کوي چې پرون یونوما په خپل راپور کې وویل، وخت د طالبانو له بیا ځلې رسېدو وروسته د مخکني جمهوري نظام له 800 زیات کارکوونکي او امنیتي او دفاعي ځواکونه وژل شوي، شکنجه شوي، ورک شوي او یا هم نیول شوي دي. خو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په خپله اکس شبکه کې دا راپور رد کړی دی او په افغانستان کې د بشري حقونو د خوندیتوب ډاډ ورکړی. هغه دا هم لیکلي چې د دوی د حکومت لخوا عمومي افه په ټولیز توګه عملي شوي. په ورته وخت کې یوه افغان میرمن ادعا کوي چې طالبانو یې د کار په مخنیوي سره بشري حق نقص کړی دی. نوموړي ازادي راډیو سره خبرو کې د دې عمل د بدو پایلو په اړه هم یادونه کړې ده. د طالبانو اوسني رژیم د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا، د بکنې نړیوال سازمان، د بشري حقونو د څار سازمان او یو شمېر نور نړیوالو ادارو او ترخوای په کور دننه د افغانانو لخوا د بشري حقونو په پراخ نقص تورن دی. خو طالبانو خپل کړنو د اسلامي شریعت نوم ورکوي او وایي د ټولو افغانانو حقونه یې خوندي کړي دي. سارون صاحب
لمجن سپیشل مننه.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمایزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده.
احمد شبریم د ازادي راډیو په ماشمنی خبری مجله کې ستاسو کوربه. دا خبرونه تاسو د ازادي راډیو لاله اوریدل شئ او په فیسبوک کې په ژوندۍ بڼه لیدل شئ. د افغانستان د خبريالانو مرکز وایي په روسیو دوه نیو کې طالبانو د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې شاوخوا یولس خبریالان نیولی دي چې څو کتنه بیرته ترې خوشی کړی دي. تفصیل له سنا کاکړ څخه.
د خبریالانو د ملاتړ په لابل بنسټونه تاییدوي چې په تیرو دوه اونیو کې په افغانستان کې یولس خبریالان نیول شوي چې د طالبانو د کړنې د رسنیو او خبریالانو جدي اندېښنې راپارولې دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز په اعلامیه کې چې تیره ورځ ناوخته خپره شوي ویلي چې په دې یولس خبریالانو کې دوی بیرته خوشي شوي او نه لا هم د طالبانو په بند کې دي. په اعلامیه کې راغلي چې په دې سره د طالبانو په زندان کې د بندي خبریالانو شمېر دیارلس تنو ته رسیدلی دی. د افغانستان د خبریالانو مرکز په خپله اعلامیه کې د ایران د تسنیم آژانس د نیول شوي عکاس محمد حسین ولایتي د هر څه ژر خوشي کولو غوښتنه هم کړې ده. د ایران تسنیم خبری آژانس ویلي چې محمد حسین ولایتي د روانې اونۍ د شنبې په ورځ په داسې حال کې چې په قانوني ډول له هوایي لارې او په یوه غیر کاري سفر کې افغانستان ته تللی و او لس ورځې هم په کابل کې ډیرې کړې وې، د بیرته راتګ پر مهال د کابل په هوایي ډګر کې پرته له هیڅ ډول وضاحت څخه نیول شوی دی. په همدې حال کې د افغانستان له ازادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نئی په یوه اعلامیه کې ویلي، له هڅو سره سره دوی ته د خبریالانو د نیولو او زندانی کولو لمن نه دی روښانه شوی او دغه وضعیت د خبریالانو او رسنیو ترمنځ ویره راپیدا کړې ده. دی وایي د نیول شویو خبریالانو د وضعیت په اړه ژور اندېښنه لري. په همدې حال کې په کندهار کې د نیول شوي خبریال شمس عمری ورور نصرت الله عمری ازادي راډیو ته وویل چې د ورور د برخلیک په اړه یې د دوی کورنۍ ته تر دې دمه هیڅ معلومات نه دي ورکړل شوي دي. یو شمېر خبریالان وایي په اوسنیو سختو حالاتو کې چې د طالبانو د حکومت له لورې د خبریالانو نیول هم ډېر شوي، کار کول خورا سخت دي. خو دوی وایي بیا هم خپلو دندو ته چې دوی خپل رسالت بولي دوام ورکوي. د خبریالانو د ملاتړو بنسټونو او خبریالانو د اندېښنو په اړه د طالبانو د حکومت ویان ذبیع الله مجاهد زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو فرهنګ وزیر تېره ورځ ولس ته د حساب ورکولو په نوم په غونډه کې وویل چې زیات شمېر نیول شوي خبریالان جنایي او یا شخصي قضیې لري. نوموړي وویل هڅه کوي چې د خبریالانو ستونزو ته رسیدنه وکړي، خو د رسنیو ملاتړو بنسټونه ویلي چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنېدو وروسته د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی.
د سنا ککړ په ویډیو راپور کې مو واوریدل چې په افغانستان کې لا هم نه تن خبریالان د طالبانو په بند کې دي. د یو بل زندانی په اړه د متی الله ویسا په اړه د قلم لار بنسټ د مشر د بشري حقوقو د ملاتړ 15 سازمانونو او د بیلابیلو برخو شاوخوا نوي فعالانو په یو سرخلاص لیکي د طالبانو لبنده د متی الله ویسا د خوش کېدو غوښتنه کړې ده. نړیوالې ټولنې ته په دې سرخلاص لیکي چې د غوساسمنونو استولې ده د متی الله ویسا د اوشت غیر قانوني بند او د هغه د روغتیايي او روحي حالت په اړه دوی جدي اندېښنې څرګندې کړې دي. تفصیل د نرګس مومند اسنځي په دې ویډیوي راپور کې.
لسګونه مدني فعالان، د بشري حقونو د زده کړې برخې فعالان، د بشري حقونو ملاتړ سازمانونه، ژورنالیستان او ډیپلوماټانو نړیوالې ټولنې ته یو سرخلاص لیک استول دي او په غیلي کې د متی الله ویسا د خلاصون غوښتنه کړې ده. د بشري حقونو د ملاتړ دغه یو 50 سازمانونه او شاوخوا نوي کسانو پکې ګډون کړی دی او لاسلیک پکې کړی دی. دا پرانیست لیک پرون د سه شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش، د اسلامي همکارۍ د سازمان مشر ښاغلی حسین طه، د اروپایي کمیسیون رئیس، د اروپا د پارلمان مشر، د جنوبي اسیا د سیمه ایزو همکارۍ د ټولنې د سارک رئیس، د افغانو د ښځو او نجونو بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري، په افغانستان کې د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ، د بشري حقونو د شورا رئیس، د ناروې، آسترالیا، پاکستان، فرانسې، آلمان، انګلستان، ترکیه، امریکا متحده ایالات، قطر او سعودي عربستان د بهرنۍ چارو وزیرانو تاسوولې دي. نړیوال ټولنه ته په دې سر پرانیست دي کې راغلي چې متی الله ویسا د افغانستان د زده کړو د برخې فعال وو او په سولي زتوګه په افغانستان کې هلکان او نجونې ته د حق لپاره کار کړی دی. په لیک کې دا هم راغلي چې دوی د ښاغلي ویسا د اوږد غیر قانوني بند او د هغې د روغتیا او روحي حالت په اړه اندېښمن دي. دوی په لیک کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په ګډون د نورو ټولو طالب چارواکو د سفر بندیز غوښتنه هم کړې ده. متی الله ویسا د مارچ په 8 د کابل ښار په 15 ناحیه کې د خپل کور مخې ته ونیول شو. د طالبانو د خبر پر اساس باندې متی الله ویسا د هوک طالبانو د حکومت اجازه پرته غونډې کول او اما افکار شوشو د غیر پر بنا باندې نیول شوی ده. هغه څه چې د دې کورنۍ تل رد کړی دي او ویلي دي چې متی الله ویسا د چاوخه څوار لس کال راهیسې یوازې د زده کړو په برخه کې کار کړی دی. په دې برخه کې د متی الله ویسا د ورور عطا الله ویسا سره مخابرې وکړې. د غیر خبرو پر اساس باندې چې هغه ډېر ورته اندېښمن دی او د طالبان حکومت نه ژر تر ژره د غیر خلاصون غوښتنه کړې ده. ورته وخت کې موږ د ځینو هغه کسانو سره هم خبرې وکړې چې دوی په دې لاسلیک کې دلی کې سره لاس لیکړی و. دوی هم خپل اندېښنه ښودلې ده او له نړیوالو ټولنې دا هم غوښتي چې ژر تر ژره د متی الله ویسا خلاص کړي، ځکه دا هیڅ جرم نه درلود. دا په داسې حال کې چې په تېرو دوو اونۍ کې شاوخوا لسګونه لس خبریالان د طالبانو لخوا نیول شوي دي، همداسې د بشر د حقونو فعالان هم د طالبانو لخوا نیول شوي خو بېرته خلاص شوي. دغه تر څنګ لسګونه مدني فعالان، فرهنګیانان هم د طالبانو لخوا نیول شوي، ځینې کسان خوشی شي او ځینې کسان لا هم د طالبانو.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس، یوویشت او پنځهویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولش پژنوي په ټول افغانستان کې او په فیسبوک کې د ازادي راډیو د خبري مجله په ژوندۍ بڼه لیدلی شئ. په کابل کې د پوځي اکاډمۍ یو شمېر محصلان شکایت لري چې له دوی سره دوګونی چلند کیږي. دوی دا ادعا کوي چې دوی څو کاله د جمهوریت په وخت کې زده کړې کړې دي او اوسنی چارواکي یعنی طالبان له دوی سره هغه چلند نه کوي لکه څرنګه چې له خپل خلکو سره دوی چلند کوي. تفصیل له خاطر پردې څخه.
د ملي پوزي اکیډمي ځینې فارغان چې له څلورو کلونو زده کړو وروسته د کابل پوزي ښوونیز مرکز ته معرفي شوي ادعا کوي چې په دې مرکز کې توپیري چلند ورسره کیږي. د دې شمیر چې 344 تر رسیدل آزادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړې چې په غیر رسمي وخت کې په ښوونیزو کورسونو کې د ګډون اجازه نه ورکول کېږي او کله هم چې د دې ستونزو د حل لپاره ځینې محصلان له دې مرکز څخه بهر شوي اوس بیرته د طالبانو لوري ورته اجازه نه ورکول کېږي چې مرکز ته دننه شي. له دې ډلې د ملي پوځي اکاډمۍ او فارغ چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، آزادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې د طالبانو د توپیري چلند له امله ډېرو ستونزو سره مخ شوی دی. د ملي اکاډمۍ او بل فارغ چې د نو غړي نوم په راپور کې واخیستل شي وايي د ستونزو د حل لپاره ډېرې هڅې کړي خو په وینا یې چا غږ نه دی اورېدلې. که څه هم د طالبانو حکومت د دفاع وزارت بیان عنایت الله خوارزمي د ملي اکاډمۍ د فارغانو د ستونزو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو د تیر یک شنبې په ورځ د طالبانو حکومت لوی درستیز قاري فصیح الدین فطرت ملت ته د حساب ورکولو په ناسته کې ویلي وو چې د طالبانو د پوځ په لیک کې د جمهوریت د وخت پوځیان هم شته او که کوم توپیر پرته دوی سره کومه ستونزه وي نو دوی ستونزې ورحلوي. هغه د دغو پوځیانو شمېر 600 وښود او ویل چې په دې برخه کې دوی ډېر جدي کار کړی دی. تر دې مخکې د طالبانو حکومت دفاع وزارت سرپرست محمد یعقوب مجاهد په خپله مرکه کې ویلي وو چې حکم ورکړی د پوځي اکاډمي هغه فارغان چې 3 کاله زده کړې کړي په جمهوریت او 1 کال د طالبانو په واکمنۍ کې د دفاع وزارت په چوکاټ کې مقرر شي خو اوس د یادو فارغانو د طالبانو په وزیلو کې له توپیر چلند څخه شکایت کوي.
له خاطر پردې څخه په مننې لیبې خبرتیا وروسته یوه نړیواله مسله راخلو. نن شپږمه ورځ ده چې په ماسکو بې پیلوټه الوتکې حملې کوي او بل ورته اوکراین دا کړې ده چې روسي الوتکو پر اودیسې بندري ښار حمله کړې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوکراینی چارواکو نن وویل چې د اودیسې پر بندري ښار روسي ځواکونو برید کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې له تیرو شپږو ورځو راهیسې ماسکو وایي چې د ماسکو پر ښار بې پیلوټه الوتکې حملې کوي چې ځینې شنډې شوي دي او په ځینو ځایونو کې ځینې زیانونه هم اړولي دي. تفصیل له فرید سیال څخه. فریده جانې،
د اوکراین د کورنیو چارو وزیر نن پر خپل ایکس شبکې یا پخوانی ټویټر لیکي د روسیې په بریدونو کې په شمال ختیځ کې د روسیې سرحد ته نږدې پروت د رومنی په نوم خارګوټي کې د یو ښوونځي دوه کارکوونکي وژل شوي دي. هغه زیاته کړې چې ښوونځی په بشپړ ډول ویجاړ شوی دی او دوه تنه لا هم تر ماتو ګډو لاندې بند پاتې دي. دا په داسې حال کې ده چې اوکراینی چارواکو نن ویلي د روسیې بې پیلوټه الوتکو د څلورو پرله پسې ساعتونو لپاره د اودیسیې پر بندري ښار بمباری کړی دی. ویل شوي دي چې په دې بریدونو کې تاسیساتو ته زیان رسیدلی او د غلو سیلوګانو هم اور اخیستی دی. د اوکراین پوځ ادا کړی ده چې د هوایي مدافع سیستم په مرسته په ایران کې جوړ شوی هغه نه بي پيلوټ الوتکې وشتري چې په سیمه کې د اور لګیدنې لامل شوی وي. ویل شوی دی چې دا اور نن سهار مهار شوی دی. اوکراینی چارواکو ویلي دي چې په بریدونو کې مرګ شوبله چاته نه دا وخته. پر اوکراین دا تازه بریدونو راپورونه په داسې حال کې دي چې روسي چارواکو ادا کړی ده چې بي پيلوټ الوتکو د دوی پر خاوره بریدونه کړی دي. دا بلګراد والی پر خپل ټلګرام لیکلی دی اوکراینی چارواکو انفجاري مواد له بي پيلوټه الوتکو د خلکو لپاره ګڼه ګوڼه غورځولي چې درې تنه پکې وژل شوي دي. هغه د دې ادعا هم کړی ده چې دوه نور بمونه هم له دې بي پيلوټه الوتکو د روسیې پر خاوره غورځول شوي دي. دا ادعاګانې په مستقله توګه نه دي تایید شوي او اوکراینی چارواکو هم په دې اړه څه نه دي ویلي. لدی ادعا سات وړاندې د روسیې دفاع وزارت اعلان کړی و چې د شپې په جریان کې پر مسکو د بي پيلوټه الوتکو بریټ شوې دی. د دغه وزارت په خبره دوه اوکرایني بي پيلوټه الوتکې وشتې دي او یوې بلې بیا کنټرول له لاس ورکړې دي او له کنټرول ورکول لاس وروسته یې له یو سوداګریز ودانۍ سره د مسکو په خار کې ټکر کړی دی. روسی چارواکو ادعا کړې ده چې د تیرې اونۍ په ترڅ کې مسکو څو ځلې د بې پیلوټه الوتکو د بریدونو ښکار شوی دی.
د اوکراین د جګړې تازه جزئیات فریدي سیال د سر شریک کړل. اوس د نن ورځې یوه ډېره مهمه موضوع دا شیبه په نوې ډیلي کې 9 بجې او 4 دقیقې دی. تقریبا ساعت مخکې، یعنی د نوې ډیلي په وخت 6 بجې او 4 دقیقې، د هند سپوشمکی د سپوشمې په جنوبي برخه کې نهسته. دا لومړی ځل دی چې انسانانو د سپوشمې جنوبي برخه ته ماشین استولې او موافقانه حل تک شیناسته دي. جزئیات په دې ویډیوي راپور کې.
جی ہاں، آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم لینڈر ماڈیول
د هند چندریان 3 خلائی جاز د اگست په درویشتمه د سپوږمۍ په سطح په کامیابۍ سره کوز شوې ده. چندریان په هندي او سنسکرت ژبه کې د سپوږمۍ ګاډي ته ویل کیږي. دا سلويخت ورځو اوږد سفر وروسته چندریان سپوږمۍ په سطح کوز شو. دا یو نازک او پیچلی عمل و. پدې کې اخري 15 منټه ډېر مهم وو چې کله چندریان 3 د سپوږمۍ په سطح کوز شو. د هند وزیر اعظم نریندرا مودی د چندریان 3 په کامیاب مشن ټولو ته مبارکي ورکړه.
لینډر ماډول پوری طرح سے سیفلی اور سافٹلی چندرما کے سطح پہ لینڈ ہو چکا ہے. یہ ہم لوگوں
د چندریان 3 مشن لپاره له جدید ټکنالوژي کار اخیستل شوی دی. دا د هند د خلائی تحقیق ادارې اسرو سپوږمۍ ته دویم مشن وو. د دې مخکې په 2019 کال کې اسرو سپوږمۍ ته د چندریان 2 په نامه مشن لیږلې وو. که څه هم د سپوږمۍ په مدار کې هغه مشن داخل شوی وو، خلائی ګاډې کوزیدو په وخت تباه شوی وو. د چندریان 2 لینډر ماډیول د سپوږمۍ له سطح 2.1 کیلومتر لري وو چې ټکنیکی خرابۍ له وجې تباه شوی وو. یو اونۍ مخکې روس پوګمۍ ته د لونا 25 په نامه یو مشن لیږلی و، خو هغه ناکامه شوی و.
په دې ویډیوي راپور کې مو واوریدل او وکتل چې هند د چندریان 3 په نوم سپوږمکۍ د سپوږمۍ په جنوبي قطب کې کښېنوله. ساینسپوهان وایي چې ممکن په دې سیمه کې ډېر ارزښمن عناصر وموندل شي. اوس به هم د سپورت ټکر ته مخه کړو. له بختیار سایل څخه به واورو چې تازه سپورتي معلومات راسره شریکوي.
د پاکستان پر وړاندې تر لومړۍ ماتې وروسته ټاکل شوی چې د افغانستان ملي لوبډله سبا یو بار بیا د پاکستان پر وړاندې دویمه یو ورځنۍ سیالۍ ترسره کړي. په لومړۍ لوبه کې پاکستاني لوبډلې د 122 منډو په توپیر افغان لوبډلې ته ماتې ورکړه. د لوبړی لوبي نوروسته په رسنیز کانفرنس کې د افغانستان لوبډل مشر حشمت الله شهیدی رسنیو ته ویلي دي چې د لاماتې لامل دا و چې دوی د شاټونو غلط سلیکشن وکړ. یعنی دوی ونه توانېدل چې بالونه یا شارټ پیچ بالونه په سمې طریقې سره ولوبي چې هماغه د دوی د ماتې اصلي لامل و. افغان لوبډلې پرون یوازې 9.5 منډې کړې وې او سیالي یې بایللې وه. بل لور ته د افغانستان د 18 کلنو ځوانانو د فوټبال ملي لوبډلې نن له ایران سره خپله دریمه سیالي پیل کړې ده. دغه سیالي په تاجکستان هیواد کې پیل شوې ده چې د مرکزی آسیا یا کافا اتلولیو په ترڅ کې ترسره کیږي. د دې سیالیو په نور لوبو کې افغان لوبډلې په خپل لومړۍ لوبه کې قرغزستان هیواد ته 3-0 ماتې ورکړې وه، خو له تاجکستان هیواد څخه بیا 3-1 پر وړاندې ماتې خوړلې وه. تاکل شوی چې افغان لوبډلې به خپل دوه نورې سیالۍ له ازبکستان او ترکمنستان هیوادونو سره ترسره کړي.
له بختیار سایل څخه په مننې له همدې ورزشي خبرونو سره دا ازادي راډیو د خبري مجله سرته ورسېده. زه احمد شبر له تاسو اجازه اخلم، خو په پاتې څو دقیقو کې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رارسېدلي پیغامونه.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه او نیکه هیله د ازادي راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته. محمد اسلام همت يم د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کیم. د دلارام ولسوالۍ مالی چارواکو په دغه ولسوالۍ کې د بنایانو د خټو او دیوالو کار بند کړی دی چې د کار زموږ ځوانان له سخت ستوند سره مخامخ کړي دي. هر ورځ په سلګونه ځوانان پر پلکا باندې د کار په تمه ناست خو متاسفانه چې په اوتو او په ورځ ورته کار نه پیدا کیږي، او زموږ ځوانان بیا په غیر قانوني لارو همسایه هیوادونو له دې جملې ایران ته ځي چې د مرګ او نورو سخت تهدیدونو سره مخامخ کیږي. د اسلامي امارت له حکومت څخه مې غوښتنه دغه ده چې دغه د بنایانو کارونه او دغه د خټو کارونه دې بیرته یلا کړي او دغه بندیز دې ایسته کړي تر څو زموږ ځوانان په خپل هیواد کې کار او روزګار وکړي. د دلارام ولسوالۍ ولس سخت بیچاره ولستی او دا کار چې دوی د خټو او بنایانو پر کارو بندیز لګولې دی دا د دې بایس ګرځېدلې دی چې زموږ ځوانان نور هم بیکاره سي او هیڅ ډول کار او کسب په دلارام ولسوالۍ کې متاسفانه چې زموږ ځوانان لپاره نسته. نو هیله لرم چې دا غزما پیغام نشر کړي او زما ځغ تر مسولینو پورې ورسوي.
سلامونه اونیکی هیله د ازادي رادیو همکارانو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. غوصلا توحید يم د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ څخه. د نوزاد ولسوالۍ اړوند درمیان کاریز بر نوزاد وسنګ او لوړه ناوه کې د تشراک اوبه او ځمکې خړوبولو اوبه پوچېدو دي. که حکومت پر وخت اقدام ونه کړي نو دا سرسبز او شیرازو سیمو په دشوار کنډوالو بدله سي. د دې سیمې خلک چې اکثره کروندګري د حکومت سره د کوچني بندو تړلو غوښتنه کوي. نوزاد ولسوالۍ کې داسې سیمې او دریا سته چې په اسانۍ او لږ لګښت په لنډ وخت کې تړل کېدای سي. نو زموږ دا پیغام تر مسؤلونو ورسوي. وسلام.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.